00420221 12 41 38. تکرار میکنم 00420221 12 41 38. با تهیه کننده برنامه ظریف نظر به این شماره به تماس شوید. 00420221122370.
شنوندگان عزیز،
دا مازیګر شپک بجې شوې. السلام علیکم، په دې هیله چې د جمعې ورځ مو په خیر تیر کړی وي. دا د نن ورځې مازیګرنې پښتو خبری مجله پیلو. دا نیم ساعت خبرونه درته بیا هم زه حسیبه شهید وړاندې کوم. په خبرونه کې به واری چې نن په یوې وسلواله پیښې کې چې په هلمند ولایت کې شوي، بیا هم ملکی وګړي وژل شوي. نور کورنۍ او سیمیز راپورونه هم لرو، خو په پیل کې د تل پشان د دې ساعت خبرونه اورو. وایانده فرشته جلال زی.
د دې ساعت مهمو خبرونو سرخط. په هلمند کې د برتانیې د ځواکونو 14 عسکر ووژل سو. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي مسکو او برلین په خپلو کې د افغانستان په برخه کې د همکارۍ ژمنه کړې. د پرتګال د ملي دفاع وزارت افغانستان ته نور عسکر استوي او د خبرې اعلان کړي. د ایران پخوانی جمهور رئیس اکبر هاشمی رفسنجانی وایي د انتخاباتو په اړه زیات ایرانیان مشکوک دي، نو له دې کبله باید اقدام وسي. او د پاکستان په شمالي وزیرستان کې د امریکا په بی پلوټا هوایی الوتکو په حمله کې 4 مشکوک کسان وژل شوي. د خبرونو تفصیل. د هلمند په ګرشک ولسوالۍ کې نن یو برتانوي عسكر ووژل سو. د برتانیې د دفاع وزارت ویلي چې د عسكر د پیاده غزمې په وخت په ماين الوتای دی. په روانه میاشت کې د برتانیې شپږم عسكر دی چې په افغانستان کې ووژل سو. البته له 2001 میلادي کال راهیسې چې د برتانیې ځواکونو د ایساف په قواو کې په افغانستان کې له تروریزم سره مبارزه پیل کړې، د دغه هیواد 115 عسكر په افغانستان کې ووژل سوي دي. برتانیا اوس لشتره نظر عسكر لري چې اکثره په هلمند کې دی راځي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي مسکو او برلین په خپلو کې د افغانستان په برخه کې د همکارۍ ژمنه کړې. دواړو لورو پرون د جرمني په میونخ ښار کې په دې اړه خبرې کړې وې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې دواړو خواوو په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت په خاطر په دې هیواد کې میشتو نړیوالو عسکرو ته د لوجستیکي موادو د ترانزیت په اړه مثبتې خبرې کړې. په خبر کې هم درس د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ته د روسیې سخت دوه څرخي الوتکو د استولو خبره شوې ده. دا هلیکوپټر د روغتیایي خدماتو لپاره دی او د امرسته د جرمني او روسیې لخوا ګډه شوی ده. د پرتګال د ملي دفاع شورا په افغانستان کې د خپل عسکرو شمیر دوه برابر کوي. ټاکل شوی چې تر 2000 کاله د پرتګال د کومندو عسکرو 150 کسیز ګروپ افغانستان ته ولاړ شي. ټاکل شوی چې د پرتګالي و ترانسپورتي الوتکه او 40 ملکی پرسونل هم د دغه میاشتې په فایل کې افغانستان ته ورسیږي. پرتګال اوس مهال په افغانستان کې 140 عسکر لري چې د ناتو تر قومندلاندي خدمت کوي. د ایران پخوانی جمهور رئیس اکبر هاشمی رفسنجانی وایي زیات شمیر ایرانیان د جمهوری ریاست د ورستیو انتخاباتو د نتایجو په اړه مشکوک دي، نو له دې کبله باید یو اقدام وسي. ښاغلی رفسنجانی نن د تهران په پوهنتون کې د خبرو پر مهال وویل هغه سلهاو ایرانیان د انتخاباتو چې د انتخاباتو د نتایجو په ضد د اعتراضي مظاهرو په خاطر نیول سوي باید بیرته خوشی سي.
لازم نیست در این شرایط ما افرادی رو به این نامی که الان هست زندون داشته باشیم. اجازه بدیم اینا بیان به خانواده هاشون برسن.
دوی په اوس اثر کې د نه ایجابوي چې یو شمېر کسان یوازې د اعتراضي مظاهرو په خاطر په بند کې وساتل سي، یو ته باید اجازه ورکړل سي چې برته له خپل کورنوي سره یو ځای سي. د رفسنجانی د وینا په وخت مخالف لوري زرهاو په لویانو د لمانځه ځای ته راغونسي او د مقاومت د څرګندولو لپاره یې ستره غونډه جوړه کړې. رپورټونه وایي چې پولیسو د خلکو د دې ستره غونډې د تیت پر کولو لپاره له وشکې بهونکې غاستخه کار اخیسته. یو شمېر کسان چې سالون ته ورننوتي وو په انتخاباتو کې د ناکام اعلان شوی کاندید میر حسین موسوی په لوی شعارونه ورکول. میر حسین موسوی د لمانځه په اول صف کې ناستو. شغلې موسوی تر دې مخکې یو ور په محضر کې څرګند شوی دی او د انتخاباتو د نتایجو په زده خبرې کړې دي. د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي چې د امریکا یو مشکوکې بي پیلوټ الوتکې نن په شمالي وزیرستان کې یو کور په راکټو وشتي. چې لشته لږه څلور مشکوک کسان پکښې وژل سوي دي. حمله له میرانشاه تقریبا 10 کیلومتره لري په یو کلی سوي ده. په تیر وکال کې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې دا ډول زیاتې حملې سوي. دا دواړه سیمې د القاعده او طالبانو د ځای په توګه پیژندل سوي دي. د انډونیزیا د پارلمان د امنیتی کمیټې مشر وایي د هیواد په مرکز جاکرتا کې په نننیو چاودنو کې یو انتحار کوونکی لاس درلود. د چارواکو په وینا د انتحار کوونکي د بدن ټوټې وروسته د خاورو خزلو له منځه وموندل سوې. نن د جاکرتا ښار په دوو ډیرو مشهورو هوټلونو ماریوټ او ریتز کارلتن کې چاودنې وسوې. د انډونیزیا د امنیت وزارت ویلي چې په دې پېښه کې لږ تر لږه 8 تنه وژل سوي او ګڼ شمېر نور زخمیان دي. په جاکرتا کې پر ماریوټ هوټل تقریبا 6 کال وړاندې هم حمله سوې وه. په 2003 کال کې په دې هوټل په حمله کې لږ تر لږه 12 تنه مړه سوي وو. د یو بل خبر لمخې د مانچستر یونایټډ د فوټبال ټیم اعلان وکړ چې په خپل موسمي ټور کې د انډونیزیا نوم د څلورو آسیایي هیوادونو له لیست څخه ایستلی. ټاکل شوی و چې د مانچستر یونایټډ ټیم د دوشنبه په ورځ د انډونیزیا د آل سټارز سره د فوټبال ټیم سره دوستانه لوبه وکړي. دوی باید شنبه او یک شنبه په ریتز کارلتن هوټل کې تیر کړي وای. د تاجکستان امنیتي ځواکونه وایي د دوشنبه شهر ختیځ لور ته په وسلوال نشته کینن لږ تر لږه 15 تنه وژل سوي دي. د فرانسې خبري اژانس د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت د یو مقام په حواله چې نوم یې نه دی اخیستل سوی رپورت ورکوي چې وسلوالو کسانو پر یو امنیتي پوسټه حمله کړې وه. په نشته کې د امنیتي ځواکونو 15 عسكر زخمیان سوي دي. په وروستیو میاشتو کې د مشکوکو افراطي ډلو په وړاندې د تاجکستان د حکومتي ځواکونو د نشته زیات رپورټونه ورکول کیږي. د قرغزستان دولتي امنیتي ادارې وایي چې د تروریزم په ضد د تیرې میاشتې د عملیاتو په جریان کې 13 تنه د تروریستي فعالیتونو په تور نیولې دي. قرغزي چارواکو نن په یو اعلامیه کې ویلي چې له نیول شویو کسانو 15 په بهر کې د تروریستانو د روزنې په کمپونو کې تربیه شوي وو او پاتې کسان یې په افغانستان کې د امریکایي قواوو په ضد جنګېدلي وو. تیره میاشت د قرغزستان امنیتي ځواکونو د دې هیواد په جنوب کې د تروریستانو پر مشکوکو ځایونو دوه واره پوځي عملیات وکړل. په دې عملیاتو کې 8 وسلوال او د قرغزستان د امنیتي ځواکونو یو عسكر وژل شوی وو. او د ترکمنستان حکومت د نواکو د غاز د پایپ لاین مصرفونکو هیوادونو ته د کسپین په سمندرګي کې د طبیعي غاز د استخراج اجازه ورکړه. دا خبر د ترکمنستان د دولتي مطبوعاتو په حواله نن خبر شوی دی. د نیوترالنی ترکمنستان ورسپانه وایي چې دا موافقه له جرمنی کمپنۍ اروی سره سوي ده چې د نباکو په پروژه کې برخه لري. دا پروژه له کسپین څخه اروپایي هیوادونو ته د غاز د انتقال لپاره پیل شوی ده. البته د غاز د انتقال د عربه د روسیې څخه نه تیریږي. د ترکمنستان جمهور رئیس قربان قلی بردی محمدوف لشت له ژوندونه مخکې اعلان کړی و چې حکومت یې د نباکو له پروژې سره همکاري او دغه پروژې ته د غاز ورکول لپاره تیار دی. دا خبرونه
شپک بجې اته دقیقې شوې. تر شپږ نیمو بجو پورې به د دې خبرو تفصیل واره. د هلمند نننۍ وسلوالې پیښې به خبر شي چې بیا هم ملکیانو د پکې مرجوب لاوختي. د امریکا د دفاع وزیر بیا وایي ښایي افغانستان ته د نورو اضافي سرتیرو د استولو په اړه هم پریکړه وکړي. د نورستان د برګ مټار ولسوالۍ بې ځایه شوې کورنۍ له سختو ستونزو سره مخ دي او مرستو ته جدي اړتیا لري. د نورستان والی وایي
څنګه مواتسونه موږ ادارو نه غوښتنه کړې چې دوی ته زر برګ مټار ولسوالۍ کومه کورسې ځکه د خپل خلک نه ودرېد.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي په جنوبي نارامه ولسوالیو کې هم دا وخت د انتخاباتو بهیر په چټکۍ روان دی.
د کمیسیون او همداشان د باغران په ولسوالیو کې هم د نوملیکنې په هیله روان ده.
دا په یوه مرکه کې اوري نن د پاکستان په صوبا سرحد کې د ناتو او امریکایي ځواکونو پر اکمالاتي کاروان بیا حمله شوې ده. پاړه یې راپور لرو. په وخت سره وو نور کورنۍ او سیمه ایز راپورونه هم خبرو. تر پایه مو ملتیا وکړئ. مخکې تر دې چې د خبرونې نور مطالب راوخلو، اول به ورشو هلمند ته او هلته به د وروستۍ پیښې حال درته درکړو. همدا اوس موږ سره په هلمند کې د ازادۍ راډیو خبریال د تلیفون په لیکه دی او له دننه به وپوښتو چې دغه کسان ملکیانو ته په کومې پیښې کې مرجوب لاوختي.
ډېره مننه کوم همکارې. نن غرمه یوه بجه ټکنه غرمه د واده دوه هغه موټر چې د لشکرګانه مخ په لشکر بازار یا خوشکاوی سیمه کې لشکرګا په ختیځ کې موقعیت لري. د سیمې ته د واده لپاره چې د پولیسو د امنیتي پوستې له لوري پرې دز د درېدو په خاطر کې موټر چې کله درېږي د سیمې خلک وایي چې د موټر د درېدو سره سم دوی هلیکوپټرې پورته کېږي چې دغه هلیکوپټرې پر ولاړو دوو موټرو باندې ډزې کوي. په موټرو کې ماشومان ښځې او نارینه سواره دي چې په پایله کې موټر هم له منځه ځي. په موټر کې سواره شپاړس تنه چې اکثره ماشومان او ښځې دي دا هم وویل کېده چې دا خبره راته د خوشکاوي د سیمې زیات اوسېدونکو د ټلیفون برخه شوه کړه. د سیمې خلک وایي چې موټر یوازې د ملکي کسانو ډک وو او د خلکو غوښته چې واده ته ولاړ شي.
بله مننه ما همدا پښتنه کوله. بله بله
کومندان وایي چې موټر د واده موټر دی دز پر هلیکوپټر کړی دی پولیس هم پر دز کړی دی خو په تر سره چې د سیمه تیریدونکو موټر کې طالبان هم سوار دي د فضل او ماشومان سره هغوی په امنیتي پوستې باندې ډزې کوي. د امنیتي پوستې دخوا څخه په جوابیه ډز کې یوازې موټر څه دي ملکي کسان په پکې مرګ ژوبله نه ده اوس هېڅ څه معنا درسکلي چې د کومندان په خبره موټر څه دي مګر ملکي کسان ته مرګ ژوبله نه ده اوسه په جاده مې وایاند نیک ریچارډ سنټر په هلمند کې تماسونه ما هم د کومندان په څیر خبره کوي وایي چې اټر کوپټر موټر وشتي دي دوه موټر سوي دي او هغه د طالبان پر تړاو درلودي او په دې دز کې ملکي کسان ته مرسلون راوښتي.
ډیره زیاته مننه د ازادي رادیو خبریالو چې په هلمند کې د ورستۍ پیښې په اړه معلومات راکول چې یو عادته روان دوه موټرې د پولیسو لورې په ډزو وشتل شوي او په کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي چې ډېرې په کې ښځې او ماشومان وي. نن سهار د کندهار ولایت په بولدک ولسوالۍ کې هم د یو ماین په چاودنه کې د شپږو ښځو په ګډون اووه کسه وژل شوي او دوه ماشومان ټپیان شوي دي.
د اوونه تر اوو اوو ورځی په اونۍ کې
د امریکا د دفاع وزیر رابرت ګیټس وایي تر هغه څه چې مخکې په پام کې وخی افغانستان ته زیات عسكر ولیکي. دا په داسې حال کې ده چې د برتانیا د پوسټ لوی درستیز هم نن وویل چې په کار د افغانستان د انتخاباتو د امنیت لپاره استول شوی برتانیوي سرتیلي لک تر لکه د اتلسو میاشتو لپاره په دې هیواد کې پاتې شي. اسمت ساروان د امریکا د دفاع وزیر او د برتانیا د لوی درستیز د څرګندونو جزئیات په یو راپور کې اوروي.
د بریتانیا د پوز لوی درسیز نن وویل چې هیواد یې باید په افغانستان کې د خپلو سرتیرو اوسنی شمیر کم نکړي او تر اتلسو میاشتو پورې چې د افغانستان خپل امنیتي ځواکونه زیات مسؤلیت په غاړه اخلي ممکن دی هیواد ته د نورو عسکرو لیږلو ته اړتیا وي. بریتانیا د افغانستان د اسد د نه ویشتمې نیټې د انتخاباتو له امنیت سره د مرستې لپاره د هیواد ته شاوخوا 900 نور سرتیری لیږلي دي. د ریوټرز خبري اژانس ته راپور لمخي د بریتانیا د پوز لوی درسیز جنرال ریچارډ دانارت وویل دا به مناسبه وي چې په افغانستان کې د خپلو لمخ کې موجودو سرتیرو په څنګ کې د انتخاباتو د امنیت لپاره 900 تازه لیږلي سرتیری هم وساتو. په افغانستان کې د بریتانیا سرتیرو تلفات تر 180 تنو اوښتي دي. تیر اونۍ په یو ورځ کې د دغه هیواد اته عسكر ووشل شول چې په بریتانیا کې ډیر بحثونه و پرول ځکه چې په افغانستان کې د بریتانیایي ځواکونو د تلفاتو شمیر تر عراق واوښت. له بلې خوا د امریکا دفاع وزیر رابرت ګیټس وایي تر هغه څه چې په خوا په پام کې وو افغانستان ته به د روان کال تر پایه پورې زیات سرتیری واستول شي. له نیویارک څخه د اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره راپور لمخي ګیرس د دې شار په فوردرام کې امریکایي عسکرو ته وویل چې دای په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال سټینلی مکریستل ته انتظار باسي چې ټاکل شوی دی راتلونکي اونۍ د افغانستان په حق له بیا کتنه پایته ورسیږي. ګیرس هم داراز د پنځشنبه په ورځ ویلي و چې دای به راتلونکي میاشت پریکړه وکړي چې آیا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر موقتاً زیات کړي او کنه. امریکایي سناتور جو لیبرمن غوښتنه کړې چې افغانستان ته ډېر زر امریکایي پوځیان واستول شي خو ګیرس وویل چې سش کال به په افغانستان کې تر 8000 د امریکایي سرتیرو د پام وړ شمیر زیات نشي. خو ده په عین حال کې وویل چې ممکن امریکا افغانستان ته تر مخکینی اعلان شوی شمیر یو څه زیات سرتیری واستوي مګر دا شمیر به ډېر زیات نه وي.
و مورید چې د امریکا د دفاع وزیر رابرت ګیټس وایي تر هغه څه چې مخکې په پام کې وو خی افغانستان ته زیات عسكر ولیږي. پاینه حال کې د برتانیا د پوز لوی درستیز هم وویل چې په کار د افغانستان د انتخاباتو د امنیت لپاره استول شوی برتانیوي سرتیری هم لک تر لګه د اتل لسومیاشتو لپاره په دې هیواد کې پاتې شي. اخوا په افغانستان کې برتانیوي ځواکونه وایي چې دوی نورو اکمالات او په ځانګړې توګه لوټکو ته اړتیا لري. اوس دوی په ګوتو شمار هلیکوپټر لري چې هغه هم ډېرې زړې دي. په دې اړه برتانیوي مقاماتو ته مفصل راپور وړاندې شوی چې د صدر اعظم ګورډن براون او مخالفو ګوندونو ترمنځ تاوده بحثونه راپارولې دي. رویټرز خبري اژانس په دې باب تفصیلي کړي چې فریده هوټ سیفی پاړه معلومات راکوي.
د بریتانیا د پارلماني کمیټې د سه‌شنبې د ورځې په راپور کې راغلي د هلیکوپټرو کموالی په افغانستان کې د برتانوي ځواکونو عملیات له خطر سره مخامخ کړي دي او په دې توګه پر حکومت زور واچوه څو په هغو سیمو کې چې د ځواکونو په جګړو کې ښکیل دي اکمالات ورته ډېر کړي. د راپور په داسې وخت کې خپور شوی چې د هغو برتانوي عسکرو د اکمالاتو د کیفیت په اړه هم شکونه شته چې په لومړۍ لیکه کې جنګیږي. د بریتانیا دفاعي کمیټه وایي د هلیکوپټرو د شمیر او د دفاع د وزارت د نوي پروګرام په اړه هم اندېښنه نشته. پر راپور کې راغلي هلیکوپټري د ځمکنۍ او سمندري جګړې په ډګر کې د کشف او له دښمن سره د مخامخ کېدو په برخه کې عصري ځواکونو ته ډیر توان ورکوي. پر راپور کې د برتانوي عسکرو د اکمالاتو پر ډیرې دو ټینګار شوی. رویټرز اژانس وایي د راپور به افغانستان ته د نورو هلیکوپټرو او پوځي وسیلو د استولو لپاره د صدر اعظم ګوردن براون د مخالفو ګوندونو لخوا پر حکومت د فشار یوه مهمه وسیله وي. په افغانستان کې روانه میاشت له 1500 څخه زیات برتانوي عسکر وژل شوي چې ډېری د طالبانو لخوا د سړک تر غاړې د خښو شوو بمونو په چاودنو کې له منځه تللي.
څو ورځې وړاندې د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د بشري حقونو د څارونکو ډلو له راپورونو او خبرونو وروسته په 2001 میلادي کال کې په دشت لیلی کې د جنرال دوسم لخوا د زرګونو طالب وسلوالو د ډلیزې وژنې د ادعاو په اړه د تحقیقاتو امر ورکړ. د بشري حقونو د څارنې ډلې وایي چې په دشت لیلی کې د انسانانو د ډلیزو وژنو د نښو او اثارو له لرې کېدو سره سره بیا هم په سیمه کې داسې شواهد شته چې د جنګي جنایتونو د اعمالو څرګندونه کوي. جنرال دوسم د ډلیزې وژنې مسأله رد کړي او وایي دا د نیویارک ټایمز او نورو لیدیزو ورځپاڼو مسأله پروپاګاندا دی. د جنرال دوسم د سرګندونو په ځواب کې د نړیوال عمومي بخښنې په سازمان یا امنیستي انټرنیشنل کې د آسیا پیسیفیک د څانګې مشر سام ظریفي یو مقاله لیکلي چې مهمې برخې به یې له جنغه لکوزینه وارو.
په 2001 میلادي کال کې د شمال د متحده جبهې لخوا د طالبانو د محاصرې او د بندیانو د ډلیزې وژنې په اړه د جنرال عبدالرشید دوستم عکس العمل د دې مسلې د عاجلې څېړنې اړتیا په ډاګه کوي. دې مسلې ته زیات پام په افغانستان کې د پخلاینې او عدالت د پلانونو د عملي کولو په کار کې د افغانستان د حکومت او نړیوالو ملاتړو د ژمنو د عملي کېدو ضرورت هم په ډاګه کیږي. په افغانستان کې د تیرو دریو لسیزو په جریان کې له بشري حقونو څخه زیاتې سرغړونې شوې او دا چې په دې هیواد کې د ولایتي شوراګانو او جمهوري ریاست انتخابات په مخ کې دي، نو د حقایقو معلومول ډېر مهم دي او په دې کار سره به افغانانو ته په عمل کې وښودل شي چې په دې هیواد کې د قانون حاکمیت ته درناوی کیږي. سام ظریفي لیکي جنرال دوستم د مختلفو دلایلو له وجې نه غواړي چې د 2001 کال د نومبر د میاشتې د پیښو په اړه دي تحقیقات وشي. یو دا چې د امریکا پوز او د شمال متحده جبهه همدا اوس په دې اړه تورونه او ادعاوې رد کړې دي. واضح خبره ده که چیرې رښتینې څېړنې وشي او معلومه شي چې په رښتیا هم په قصدي ډول د جرمونو اسناد پټ شوي دي، نو په هغه صورت کې له نړیوالو قوانینو څخه د سرغړونې مسله هم مطرح کیږي. سام ظریفي زیاتوي لکه څنګه چې دوستم وایي که چیرې د افغانستان او امریکا حکومتونو د طالبانو د ډلیزې وژنې په اړه تحقیقات کړي وي، نو باید چې د خلکو د خبرتیا لپاره خبره کړې وای. په داسې یو حالت کې به دوستم هم سرې سترګې ګرځېده. خو د ظریفي په وینا خبره داسې نه ده. داسې حقایق موجود دي چې زیات شمېر بندیان د 2001 میلادي کال د نومبر په میاشت کې له دوستم سره د اثرات په جریان کې مړه شوي او مړي د دشتې لیلی په کندو کې تر خاورو لاندې شوي دي. جنرال دوستم وای دا ناممکنه ده چې له طالبانو او القاعده بندیانو سره دې ناوړه چلند شوی وي. خو د بشري حقونو څارونکو ډلو چې د مړو په پاتېشونو کومې معاینې او ازمیښتونه کړي ښیي چې په دشتې لیلی کې تر خاورو لاندې شوي کسان په ډلیز ډول وژل شوي دي. د نړیوال عمومي بخښنې سازمان کې د آسیا پاسیفیک د څانګې مشر سام ظریفي وایي د 2002 میلادي کال د فبروري میاشت کې د افغانستان په شمال کې د بشري حقونو څېړونکي وو. هغه مهال یو شمیر آیني شاهدانو ورته ویلي وو چې زیات شمیر لاریو کې مړي دشتې لیلی ته راوړل کېدل او تر خاورو لاندې ښخېدل. دوی دغه راز ویل چې زیات شمیر بندیان به په تړلو کانټینرونو کې انتقالېدل. دوی ته خواړه، اوبه او درمل نه ورکول کېدل او په زیاتو مواردو کې به د کانټینرونو په داخل کې په ډزو سره وژل کېدل. سام ظریفی وای دا هم څرګنده ده چې په 2001 میلادي کال کې امریکایي چارواکي له دوستم سره ملګری ول، خو په لومړنیو تحقیقاتو کې نه ده ښودل شوی چې دا مامورین څوک او په کومې ادارې پورې مربوط ول. وروسته د ژورنالیستانو د هلو ځلو په نتیجه کې معلومه شوه چې دا د امریکا خاص ځواکونه او د سی ای ا مامورین ول. سام ظریفی لیکي د 2001 میلادي کال په نومبر میاشت کې د نړیوالې عمومي بخښنې د سازمان، د بشري حقونو د څارنې سازمان او د دې سازمان د مربوطو ډاکټرانو په شمول د بشري حقونو زیات شمېر سازمانونو له دوستم سره د بندیانو وضع ډېره ناوړه بللې وه. د نړیوال سره سلیب کارکوونکو ته د 2001 کال د ډسمبر 13 نیټې پورې اجازه نه وه ورکړل شوې چې له بندیانو سره وګوري. دا هغه وخت و چې سره سلیب پکې د بندیانو د وژلو حالت ممکن معلوم کړی وای. سام ظریفی د جنرال دوستم د بیان په جواب کې وړاندې لیکي، مونږ ته ویل شوي چې د 2002 میلادي کال د جون په میاشت کې د دوستم ځواکونو سیمه ییز خلک دشتې لرې ته نه پرېښودل او د څېړنو اجازه هم نه ورکوله. دی وایي دا حالت ممکن تر اوسه هم دوام ولري. ظریفی وایي د 2002 او 2005 میلادي کلونو په موده کې د افغانستان له حکومت په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر او د امریکا له حکومت څخه په مکرر ډول غوښتي وو چې د دشت لیلي او په افغانستان کې د بشري حقونو د نورو سرغړونو په اړه دې څېړنې وکړي.
د نورستان د برګمټال ولسوالۍ د وروستۍ جګړې له امله بې ځایه شوې کورنۍ لا هم بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د نورستان والی وایي څو وارې له مرکز څخه له دې بې ځایه شویو خلکو سره د مرستو غوښتنه کړې ده، خو تر اوسه له دوی سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. له سیمې پرې راپور لرو.
د نورستان ولایت د برګمټال ولسوالۍ د مرکز او شاوخوا سیمو خلکو د وسلوالو طالبانو او د دولت د طرفدارو ځواکونو ترمنځ د پرله پسې جګړو له امله خپل کورونه پرېښي او نورو غرنیو سیمو ته کډه شوي دي، چې اوس مهال د خوراکي توکو او د درملو د نشتوالي په سبب ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د سیمې یو تن اوسیدونکي حاجی غلام الله په تلیفون ازادۍ راډیو ته وویل چې د جګړې په لومړۍ ورځو کې وسلوالو طالبانو د ځنو کسانو کورونه او بانډې په دې خاطر وسوځولې او مالونه یې چور کړل چې دوی د دولت خواني ولیده. هغه وویل اوس د برګمټال د مرکز او شاوخوا کلو خلکو د طالبانو او د دولت د طرفدارو قواو ترمنځ د روانو جګړو په وجه کلی پرېښي، چې د خوراکي موادو د نشتوالي په وجه خلک خپل ځانونه او د ماشومان ژوند یوازې د توتانو پر خوراک ساتي، چې دې کار په سیمه کې د نسناستې ناروغي رامنځته کړې ده. د نورستان والی جمال الدین بدر پر تلیفون ازادۍ راډیو ته وویل د کومو کسانو چې کورونه د طالبانو لخوا چور او سوځول شوي هغوی د دولت په ملاتړ د ولسوالۍ او له خپلې خاورې دفاع کړې ده. نن له همدې امله ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. هغه وویل کله چې د برګمټال اوسیدونکي د کورونو پرېښودو ته اړ شوي، له هغې وروسته دوی مرکزي دولت او مرستندویه ټولنو ته د خلکو شکایتونه رسولي، خو تر اوسه ورسره هیچا مرسته نه ده کړې.
دوی موسسونه مونږ ادارونه غوښتنه کړې چې دوی زه تر برګمټال وروسته کومه ورسې ځکه د افغانستان کې نو ډېرې ټول خلک دي کوره دي او د غذایي موادو خدمت سره خلک مواجه دي. همشره نور مشکلات هم دي، ماشومانو مرض شو، نور د کورونه چور کېدل، تالا کېدل، ډېر مسایل سره د خلک مخامخ شوي دي او دا خلک د حکومت دپاره جنګېدلی دي. حکومت خرین نه دوی دفاع کړی دی، باید دوی سره مرسته وشي.
برګمټال د نورستان په ختیځه برخه کې تر ټولو لری پرتا او غرنۍ ولسوالۍ ده چې تیره اونۍ طالبانو مرکز نیولی و، خو وروسته دولتي چارواکو او نړیوالو ځواکونو داوا وکړه چې له طالبانو یې ولسوالۍ بیرته نیولي، خو اوس هم پکې د دولت د طرفدارو ځواکونو او طالب جنګیالیو ترمنځ جګړې روانې دي. د جګړو او د طالبانو د شتون په وجه برګمټال ته له چترال او کامدیش څخه تلل ټول لارې د ترافیکو او عام خلکو په وړاندې تړل شوې دي. تر دې دمه طالبانو د خلکو او دولتي چارواکو د دې داوی په اړه چې وسلوالو طالبانو د خلکو کورونه تالا کړي او سوځولي څه نه دي ویلي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
افغانستان کې دا وخت د انتخاباتو بهیر روان دی. یو لورته په دې انتخاباتو کې د جمهوري ریاست ولایتي شوراګانو کمپاینونه روان دي، بلخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د نامنیو سره سره د دې ټاکنو سرته رسیدو ته تیاری په چټکۍ روان دی. د ازادي رادیو خبریال په کابل کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون لوایان نور محمد نور سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدو ته راغلم.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان ښاغلی نور محمد نور کراته وایي چې د انتخاباتو بهیر څنګه روان دی په افغانستان کې؟
بله، البته په ټولیز ډول د ټاکنو خپلواک کمیسیون د هغه تاریخي یا کلیدي تاریخونو په اساس باندې چې په دې پخوا څخه تنظیم کړي ول د هغې په اساس باندې مخته ځي او مونږ بشپړ چمتووالی لرو تر څو وکولی شو د زمري په 9 نیټه باندې ټاکنې په ټول هېواد کې ترسره کړو.
روسي پرمختګ
چاپ شوی دی او کابل ته د لګیدو په حالت کې دی. همداشان د ټاکلو خپلواک کمیسیون په دې باندې بریالی شوی دی چې ځینې اړین توکي بلابلو ولایتو ته ولېږدوي او ځینې هم د لګیدو په حال کې دي.
بله، په هلمند ولایت کې په هغه ولسوالیو کې چې اوس د طالبان له ولکې څخه ازادي شوي دي هلته د نوملیکنې بهیر څنګه روان دی؟
بله، البته د خانشین او همداشان د باغران په ولسوالیو کې د نوملیکنې بهیر روان ده. د باغران په ولسوالۍ کې البته تر کوم ځای پورې چې زموږ د کارکوونکو امنیت تامین ده په هغو سیمو کې دغه لړۍ روانه ده. نو تر دې دمه پورې یو زیات شمېر کسانو چې واجد شرایط یې نمونې لیکلي او کارتونه یې ترلاسه کړي دي.
البته په دوی کې ښځې هم شامل دي ښاغلی نور؟
بله، مونږ د ښځو لپاره ښځینه ټیم لرو او د نارینه لپاره نارینه ټیم. نو دغه دواړه ټیمونه البته ولسوالیو ته ځي، د خلکو کورونو ته ګرځنده ټیمونه دي او هغه کسان چې واجد شرایط ورته کارتونه یې ویشلي دي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسون له ویان نور محمد نور سره مرکه وه چې ویلې په نارامه ولسوالیو کې چې پخوا د انتخاباتو لپاره تیاری نه نیول شوی دا وخت د انتخاباتو بهیر روان دی. نن د پاکستان په صوبه سرحد کې د ناټو او امریکایي ځواکونو پر اکمالاتي کاروان حمله وشوه. دا 14 د دې سبب شو چې په لسګونو شاوخوا دوکانونه اور واخلي. فریده هوډ سیفی په اړه معلومات وړاندې کوي.
مشکوکو طالبانو د جمعې په ورځ د پاکستان په صوبه سرحد کې د هغو ټانکرونو د لمنځوړلو لپاره بمونه خښ کړي وو چې په ګاونډي افغانستان کې د ناټو ځواکونو لپاره د سوند مواد رسوي. دا پیښه د خیبر په ناکراره سیمه کې شوې ده. سیمه ایز امنیتي کارکوونکي رحمان ګل وایي د افغانستان په لاره د وو ټانکرونو په یو کاروان چاودنه وشوه چې یو یې اور واخیست. د سړک د پاسه یو میوه خرڅونکی وواژه او په نږدې مارکیټ کې نږدې 50 دوکانونو اور واخیست. هغه وویل بل ټانکر بیا د یو بل بم په چاودنه کې د لنډي کوټل په سیمه کې والوته. د ټانک یو کارکوونکی په دوهمه چاودنه کې سخت وسوځید. یو بل پاکستانی مامور چې د نوم له اخیستو یې ډډه کړې چاودنه یې تایید کړې ده. مخالف وسلوال افغانستان ته د ناټو په مشرۍ د بهرنیو او امریکایي ځواکونو پر اکمالاتي کاروانونو حمله کوي. امریکایي مامورین وایي د پاکستان صوبه سرحد د القاعده او طالبانو لپاره ډیر خوندي ځای دی.
نن د پاکستان په صوبه سرحد کې د ناټو امریکایي ځواکونو پر اکمالاتي کاروان حمله وشوه. په دې اړه مو راپور واورید. بیا هم د افغانستان د سرحدي سیمو په اړه، له افغانستان سره په سرحدي سیمه کې تېره شپه امنیتي کسانو څو تنه وژلي دي. د سیاسي کتونکو په باور په افغانستان او پاکستان کې روانو جګړو د منځنۍ اسیا ثبات له خطر سره مخامخ کړی دی. داسې فکر کېږي چې د ازبکستان د اسلامي تحریک غړي چې ډېره موده یې د طالبانو په لیکو کې جګړه کې بیا نارامو سیمو ته د ننوتلو هڅې کوي. فریده هوډ سیفی بیا هم د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
تاجک ځواکونو له افغانستان سره په سرحدي سیمه کې 15 وسلوال سړي وژلي دي. راپورونه وایي په وروستیو څو اونیو کې په منځنۍ اسیا کې بې ثباتي مخ په ډېرېدو ده، چېرته چې شاوخوا 50 میلیونه مسلمانان ژوند کوي او په افغانستان او پاکستان کې جګړو د سیمې حالات سخت کړي دي. د وضعیت متحده ایالات اندېښمن کړي دي ځکه منځنۍ اسیا د هغو امریکایي عسکرو لپاره چې په افغانستان کې د طالبانو پر ضد په جګړې کې بوخت دي د اکمالاتو د رسولو لپاره مهمه لاره ده. د تاجکستان یو امنیتي هم چې د نوم له اخیستو یې ډډه کړې ځکه هغه اجازه نه لري چې د داسې مسایلو په اړه په ښکاره نظر څرګند کړي. ویلي دي دا نښته د جمعې په شپه هغه مهال وشوه چې وسلوالو کسانو د تاجکستان د ملي ساتونکو په یوې پوستې حمله وکړه او 2 تنه کارکوونکي یې ټپیان کړل. منبع زیاتوي چې 15 وړه برید کوونکي د تاجکستان په طویل دره کې د ملي ساتونکو لخوا وژل شوي دي. د هغه په وینا ټولو وژل شوو کسانو روسي پاسپورټونه لرل. د وژل شوو کسانو له څیرې او نمونو داسې ښکارېدل چې د قفقاز وو. د مرکزي اسیا حکومتونه په دې حملې کې د ازبکستان اسلامي تحریک چې په افغانستان کې د طالبانو په لیکو کې جګړې کړي ملامتوي. د امنیتي چارو ځینې کارکوونکي په دې باور دي چې د افغانستان په جنوب کې د طالبانو پر ضد په سرحدي سیمو کې د پاکستان او امریکا له نوو عملیاتو سره د اسلامي تحریک ځواک کم شو، خو اوس د ازبکستان د اسلامي تحریک یاغیان منځنۍ اسیا ته د بیا ننوتو هڅې کوي. تېره اونۍ د اسلام پالو یاغیانو مرزا زیایوف تر هغه وروسته چې خپل موقف بدل کړ او له حکومت سره په دې رضا شو چې نورو شاوخوا وسلوالو په قانې کولو کې به مرسته وکړي، په طویل دره کې په ډزو ووژل شو. تر هغه وروسته بیا د پولیسو په پوستې حمله وشوه. د ازبکستان په شمول په منځنۍ آسیا کې سګ اوړې ورته